Radio.
د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته موزونو ریاست نوري هر کلی کوم نن شنبه دې 14 درېم هجری لمریز کال د مرغومی یا جدید میاشتې لومړۍ نیټه د 2023 میلادي کال د دسمبر 28 ده. پیل دې سات خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د بشری پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت ویل چې په افغانستان کې له تصور لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشری ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د حقونو فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د دې هېواد وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې لیکل شوی چې موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د 2023 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په میلیونونو نجونې او ښځې د تعلیم، تحصیل او کار له حقونو بې برخې کړی شوي دي. د راپورونو له مخې له دې سره په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ سطح لوړه شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د افغان کډوالو پر موضوع د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له استازي سره خبرې وکړې. محمد صادق پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په اسلام آباد کې د یو این ایس سی آر له استازي فلیپا کندلر سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. په دې کتنه کې د شوو باسونو په اړه معلومات نه دي خپاره شوی، خو دا کتنه داسې مهال کېږي چې له پاکستان څخه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلهیز اخراج روان دی. په خبر پښتونخوا حالت کې چارواکو پرون جمعه وویل په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړي چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې په کورمه ایجنسۍ کې قبایلو ویلي چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه چې د اوسیدونکو شمیر شاوخوا شپږ لکه کسانو ته رسیږي، فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او له لسیزو راهیسې پکې فرقوي شخړې کېږي. تازه شخړې تېره میاشت د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ وشو چې د راپورونو له مخې د سخت بشري بحران سبب شوي. د هغې لویې لارې د تړل کېدو له کبله چې د کورمې عمده ښار پړه چنار له پېښور سره نښلوي، په دې سیمه کې د لوږې د درملو د نشتوالي او روغتونونو کې د اکسیجن د کموالي راپورونه خپاره شوي دي. د جرمني چارواکي په ماګدبورګ ښار کې په پرونی پیښه کې د لږ تر لږه دوه کسانو د وژل کېدو او لږ شپېتو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکو وویل یوه سړي پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یوه بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې ور برابر کړ. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. ماګدبورګ د برلین په لویدیځ کې د ساکسونی ان هالت ایالت مرکز دی او شاوخوا 240,000 کسان پکې اوسي. د 2014 میلادي کال د دسمبر په 19 په برلین کې یو افراطي امبریدګر د کریسمس په یو مارکیټ کې پر خلکو یې ولاری ور برابر کړی و چې له عملی دیر لس کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. سویډن پرون اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ تمویل بندوي، خو ژمنه وکړه چې د نورو ډلو له لارې به له غزې سره خپلې مرستې نږدې دوه برابره زیاتې کړي. د سویډن حکومت پرون وویل چې په 2015 میلادي کال کې به غزې ته 800 میلیون سویډني کورونه چې 2 میلیون ډالر کېږي د مرستې په توګه ورکړي. سویډن په 2023 میلادي کال کې له غزې سره د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ له لارې 451 میلیون کورونه چې 1.5 میلیون ډالر کېږي مرسته کړې وه چې نور به د دغې ادارې تمویل ودرول شي. د اسرائیل د پارلمان وکیلانو یو قانون تصویب کړ چې په اسرائیل او ختیځ بیت المقدس کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ یو این روا فعالیت منع کوي او د نورو مرستندویو بنسټونو په وړاندې اهم ورته اقدام کړی دی. اسرائیل تور پورې کړی چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس ډلې په حمله کې د دې بنسټ غړو هم لاس درلود. هغه تور چې یو این روا رد کړی دی. د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همکار باربارا لیف پرون وویل چې د سوریې له نوي واکمن احمد الشر سره یې په خبرو کې تمه وښوده چې سوریه به خپل قلمرو کې د ایران هر ډول رول بشپړ ختموي. میرمن لیف چې د امریکایي هیات مشري کوله پرون په دمشق کې د سوریې له نوي واکمنانو او د مدني ټولنو له استازو سره وکتل. ایران له کلونو راهیسې د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشر الاسد د رژیم له عمده ملاتړو باربارا لیف خبر اعلان ته ویل ایران به په سوریه کې کوم رول ونه لري او نه هم باید ولري. میرمن لیف ویل د سوریه له اوسني واکمن احمد الشر سره په کتنه کې په سوریه کې پر سیاسي انتقال او د هغه پر سر د ټاکل شوي جایزې د لرې کېدو پر موضوع هم خبرې وکړې. امریکا د احمد الشر پر سر چې مستعار نوم ابو محمد جولانی دی لس میلیونه ډالر جایزه ټاکلې ده. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درېمې 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د لوبې میدان ته راوځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د دغې لوبې ګټل به د افغان لوبډلې لپاره ډېر مهمې تر څو د دغې لوبې په ګټلو باندې ټول سیریز په خپل نوم کړي، ځکه د یادې لوب لړۍ لومړۍ لوبه د باران له امله بې پایلې پای ته رسېدلې وه. دویمه سیالۍ کې خوشبختانه افغان لوبډلې زیمبابوې ته په یو ستر تفاوت ماتې ورکړه او اوس به هڅه دی چې دغه سیالۍ وګټو. دغه په ټوله کې دا سیریز هم د افغانستان په بریا پای ته ورسیږي.
افغانستان تیره اونۍ وتوانېد له زیمبابوې د شلو اوورونو لوبلړۍ هم وګټي او کنننۍ لوبه وګټي د 50 اوورونو د لوبلړۍ ګټونکی کېږي. هم خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د دوی د اټکل له مخې ژمي کې به چې نن لومړۍ ورځ ده شاوخوا سکال شاوخوا 15 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د کار او خړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومانو ته د خوراک ورکولو ناممکن انتخاب سره مخ دي.
د افغانستان د یو شمېر سیمو اوسیدونکي هم ژمي ته ورخطا دي.
ولې بخوبت په سوی تنونه پورې زنه يم ورخطا سوی خصخ کال ژمي ته ورخطا يم بکسي ټول خلک د غره کم دي یما په سیر باندې.
په کندهار کې یو شمېر کورنۍ د ژمي پر رسیدو سره د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ له امله سخت اندېښمنې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربېره په نړیوالو موضوعاتو کې به د سوریې پلازمېنه دمشق ته د امریکایي پلاوي د سفر او د سوریه لنوی واکمنانو سره دی هیئت د خبرو اترو لږ زیات خبر شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د دوی د اټکل مخبه سکال چې ژمنن د ژمنن لومړی ورځ ده شاوخوا 15 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړلوي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاوي په 2015 میلادي کال کې بچې 10 ورځې ورته پاتې دي. په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 30 میلیونو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو ویلي ژمی د زیانګالو افغانانو لپاره سخت وي چې په ځینو ولایتونو کې د هوا درجه منفي 40 سانتي ګراتو ته رسیږي. په افغانستان کې بې وزلې کسان وایي نه د خپلو ماشومانو د مړولو وس لري او نه هم د کار پیدا کولو چانس.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بې وزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغه اداره وایي په سخت ژمي کې به چې نن لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سږ کال هم په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې دي او د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګي سره مخ ده. اوسمهال موږ تمه لرو چې نږدې 15 میلیونه خلک د ژمي سختو میاشتو کې به مرستو ته اړتیا ولري. د کار او خړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومانو ته د خوراک ورکولو ناممکن انتخاب سره مخ دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي وو په 2015 میلادي کال کې به چې لس ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 2.9 میلیونو ته ورسیږي. د هلمند اوسیدونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ژمي کې د بېوزلو کورنیو اړتیاوې لا پسې زیاتېږي.
په ژمي کې رښتیا یخنۍ زیاته وي، دغه یخنۍ په وجه باندې خلک کارونو ته نسو تللی او کارونه نه وي په یخنۍ کې، نو خلک چې د خپل لاس په زیره باندې کوم نفقه برابروي خپلې کورنۍ ته، نو هغه کار نه وي په دې ژمي کې. د بلې خوا څخه دوی د لویه سره اقتصادي ستونزې لري چې خپل غذا خپلې کورنۍ ته نسي برابرولی او نور د اړتیا وړ څه نسي برابرولی.
د غزنی اوسیدونکی رحمت الله وایي سږنی ژمي ته تر نورو کلونو زیات ورختا دی.
بېروزګاري هم ډېره ده، زه چې خپله پښو بد پوه سوی یم، تننه پورې زه نه یم ورختا سوی، خو سږ کال ژمي ته ورختا یم، لکه چې ټول خلک دغه رقم دي زما په سیر باندې. یعنی پخوا به ولو ما به بخاري ولګوله دي لرګو یا د زغالو، سږ کال د هغې قدرت نه لرم. ایسی بخاری می لگولی دا غم کلا کیس ویو کلا نوی خونه دیر دی.
د ملګری ملتونو د بشری چارو د همغږی ادارې یا اوچا ویلی چې په روان 2015 میلادي کال کې د 2.9 میلیونو اړو افغانانو له ډلې ملګری ملتونو یوازې د 14.8 میلیونو اړو کسانو لپاره د بشری مرستو د رسولو پروګرام برابر کړی چې له مخې 2.8 میلیارد ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي د دوی اداره هم د بودیجې له کموالي سره مخامخ ده.
د بودیجې د نشتوالي له امله دبلیو اف پی کولی شي په ژمي کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنیو خوړو مرستو سره ورسیږي چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري. دا له 8 میلیون څخه ډیر خلک به مرستو پرېږدي، په شمول د 2 میلیون څخه ډیر میندې او کوچني ماشومان چې د ژمي په اوږدو کې ځانګړي خوړو ته اړتیا لري. همدارز د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د 0 کورونایو سره د مرستې لپاره 18 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا راتواتا ویلي د افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو بنسټ لا هم پوخ سوی نه دی او محدود دی. هغه ټینګار وکړ چې نړیوال بحرانونه د غرض د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت لامل سوي دي.
په کندهار کې یو شمېر کورنۍ هم د ژمي پر رسیدو سره د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ څخه سر ټکوي او وایي ژمي ته سختې اندېښمنې دي. دغه کورنۍ وایي د سون او ژمني توکو د رانیولو وس نه لري او له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي.
شکریا چې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ یوازنۍ سرپرسته ده. اوسمهال د کندهار ښار د 8 ناحیې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شکریا وایي د ژمي د سوړ موسم پیل له سختو اقتصادي ستونزو سره مل شوی او د سون توکو او خوراکي موادو هیڅ ډول امکانات نه لري. عمر خوړلی باریدات چې خپل معلول دی او په کور کې د ګټې وټې هیڅ کس نه لري د ژمي پر راتګ اندېښمن دی. هغه وایي په ګرمۍ کې د یوې ګولې ډوډۍ د ګټلو هڅه کوي، خو په یخ موسم کې د سون توکو پرته ګزاره کول ورته ناممکنه ده.
پنځه لوړې لرم، دوه موږ د بل بسرای کې پروچم، د اوس بجې بوزم ګرځم در باندې ښکارا کوم او مشته امام سره پوښتنه وکړه، زما د امام دام سره پوښتنه وکړه، ولاکه شی لا درو تا اوس یو امسا یو بل یو بل یو پارسل وړ راکې یو شی راکې پوسې ته بل فدغه مو گزاره را جا بل ورځ ما کور ته یو چا پارسل وړ ول بیا بل را وړي در زاغه بم در وشه ورته څه څه کوي مر په ولا کړ یا خلی لرو رسنه لرو د زمون نه لرم د کار نه يم د لاسونه ما چې دا کی وینیا دا صاحب تکلیف لرم لاس مې دلته ماتې دا دوه کوچې ماتې دي ډېر بې واله ما سره بل شی نه لرم ژمی را روان دی په ولاکه راځه زما په کور کې وګورکه یا بوټي وه یا پر دنیا شی و یا مې شی درلودی یا مخپل سرای درلودی بل به سرای چې پروژم به کرایه دا درې زره روپۍ دي په بګرې پیدا کړو دغه د ورکوو
په کندهار کې نور بې وزله کورنۍ هم وایي چې د ژمي لپاره د سپنتوکو پوشاک او خوراکي موادو سخته اړتیا لري د کندهار ښار اوسیدونکي سید محمد او نیک محمد له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې د ژمي د تیرېدو وس نه لري
هیڅ خواري نشته شی نشته کور کې مو علاقه شی لرو هو نه ګاز وس لرو نه د بوټو وس لرو نه د شی وس لرو او ژمی لري خواري نشته هوا سړی کور کې شی نشته نو موږ سات شمو دغه هیله کوو چې موږ ته یو خواري و غریبي و یو مرسته را سره وکړي ولې چې حالات مو ډېر خراب دی
پر اولادونه می دخاری او شی نستا غریبی نستا نه روزانه پیدا کیره نه شی پیدا کیره بلا خودلتا بلا گرد و را گرد است بوتو گرو گرو هرچی تا در رات
حتم وکل چی ده طالبان ده حکومت ده کندهار ده محلی چارواکو نظر هم واخلو او ده مرستو لپاره ده آقوی پلانو نمعلوم کرو خو چارواکی خبرو کولو تا حضیر نسول د هیواد په کچه د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله اوس مهال ګڼ افغانان د کړاو ډک ژوند تیروي خو د یخ څپو راتګ د دوی ستونزې لا زیاتې کړې دي اړمنې کورنۍ له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د سون توکو خوراکي موادو او پوشاک مرستې ورسره وکړي تر څو د ژمي سخت شپې په اسانۍ تیرې کړي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلروش ساته
او سمي ونړي والا موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټانو پرون د جمعه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د سوریې لنوي واکمنانو سره د وټول ګډونو حکومت د جوړي دعا او په هغه هیواد کې د ورک شوي امریکایي خبريال استن ټایس د ځای معلومولو د ځای ځایګي د موندلو پر مسلې خبري وکړي دا له وخت څخه لکه چې بشر الاسد پر زول شوی وروسته لومړی ځل د امریکایي پلاوی سوریه ته ځي
د منځنی ختیځ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت همکارې باربارا لیف د سوریې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي دانیل روبنشتاین او د امریکایي يرغمل سویو په اړه د مذاکرو په چارو کې د ولسمشر جو بایدن د حکومت لوړ رتبه استازي راجر کارستنس د جمعې په ورځ د سوریې په پلازمینه دمشق کې د هغه هیواد د لنډمهاله ادارې له مشرانو او د مدني ټولنې له استازو سره وکتل چارواکو په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي خو د دغو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي خبره سوي د نامشخصو امنیتي ملحوظاتو له مخې د دغو چارواکو پلان سوی خبري کانفرنس پرون لغوه شو لیف او د امریکایي هیات نور غړو په دمشق کې د څلورو ستورو له هوټل څخه پرون بیل دي چې خبريالانو ته معلومات ورکړي ووتل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په سوریه کې د تریتم سوی امریکایي خبريال آستین ټایس د برخلیک په باب نور معلومات ترلاسه کول د اقلیتونو حقونه او تروریزم ته نه ویل دغه هیات د بحثونو په اجنډا کې شامل موضوعات وو د جو بایدن ادارې ویلي چې د سوریې لنوي حکومت څخه د امریکا د ملاتړ لپاره دغه موارد مهم دي د مشق ته د امریکایي هیات تر رسیدو مخکې د امریکا پوز ویل چې د پنځمه په ورځ د سوریې په شمال ختیځ کې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مشر او یو بل وسله والی وژلې دي د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي دا بریدونه پر هغه ساحه سوي چې پخوا د سوریې د پرځول سوي حکومت تر کنټرول لاندې و دغه قومندانۍ زیاته کړې دا عملیات د روانو هڅو یو برخه ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یاغیانو مخه ونیول سي څو په سوریه کې له روان وضعیت څخه د ځان په ګټه کار وانه خلی او د داعش د تزره بندیانو د خوشی کېدو لپاره هم هڅې شنډې سي د داعش دغه بندیان د هغو کورد ځواکونو په توقیف کې دي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره شراکت لري د منځنی ختیځ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د همکارې باربارا لیف په مشرۍ هیات د امریکایي ډیپلوماټانو لومړی ډله ده چې تریوی لسیزی زیاتا مده ورسته پر رسمی ډول سوریه ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2012 میلادي کال کې په دمشق کې خپل سفارت وتاړه، خو له هغې راهیسې د امریکا محدود شمیر ډیپلوماتان په سوریه کې له پوځي واحدونو سره د سیاسي سلامشورې په نقش کې موظف و.
له خبرونو ور اخوا
نن شپه د کال تر ټولو اوږده شپه وه چې د یلدا شپې په نوم یادیږي. د یلدا یا چلی شپه، د چلی شپه د آریایانو یو پخوانی کلتوري جشن دی چې د مني د وروستۍ شپې او د ژمي د پیل په توګه په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 میلادي کال د نومبر په 9 د افغانستان او ایران د ګډ نا ملموس کلتوري میراث په توګه په یونسکو کې ثبت شوه.
یلدا شپه هغه لرغونی دود چې کورنۍ په یو ټغر راټولوي، څو د کال تر ټولو اوږده شپه د یووالي په تودوخې سره د سوړ ژمي د پیل لپاره سره رڼا کړي. یلدا یا چلی شپه یو لرغونی دود دی چې ملګري او کورنۍ سره راټولېږي، ډیوې روښانه کوي، د میز یا دسترخوان پر سر په پاک لوښي کې اوبه ږدي، بیلابیل خواړه او د سره رنګ درلودونکې میوې لکه انار او هندوانې، دغه شان شعرونه وایي، د فردوسي شاهنامې او د حافظ په دیوان فالګوري. دا شپه چې په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د منی د وروستۍ شپې او د ژمي په پیل سره سم لمانځل کیږي، د آریایانو یو لرغونی فرهنګي جشن دی چې د تیارو پر وړاندې د رڼا د بریا نښه ګڼل کیږي. که څه هم د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ډېریو کلتوري جشنونو په لمانځلو بندیز لګېدلی، خو بیا هم خلک د خپلو کورنیو په منځ کې ځینې جشنونه لمانځي. سوما چې د کابل یوه اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو په شتون کې هم خپلو اولادونو او کورنۍ سره دا شپه په کیسو او د حافظ د شعرونو په ویلو لنډوي.
تجلیل از شب یلدا از گذشته های دور در افغانستان رواج بوده.
د یلدا شپه له ډېر پخوانه په افغانستان کې لمانځل کیږي، خو د ډېرو محدودیتونو له امله حکومت خلک د دې دودونو د لمانځلو څخه منع کوي. بیا هم کورنۍ سره راټولېږي، د تازه وچو میوو په خوړلو او د سندلې تر څنګ د شپې لمانځنه کوي.
یک دیگه خود در خانه های خود ایره میتونن تجلیل کنن و در ایش او بشینن از گذشته ها یاد بکنن.
رقیه چی ده هرات اوسیدون که در ازادی راژیو تیبو ویل چه یلدا شپه په دی ولایت که تر پخوا زیاد لمانځل کیږي.
په هرات که در یلدا شپه دو کورنۍ د مشرانو په کورونو کې لمانځل کیږي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه ږدي چې د برکت او پریمانۍ نښه ده، او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. خوشبختانه دا دود په هرات کې د ځوانانو ترمنځ تر پخوا زیات منزل کیږي.
د یلدا شپه تل د تیارو او ظلم پر وړاندې د رڼا د بریا په هیله منزل کیږي. افغان لیکوال انور وفا سمندر وایي چې د یلدا شپه یا د چلی شپه د دو ټوکړیو شتون بولي.
یوه هغه ټوکړی دی چې کې ښایي انار وي، هندوانه وي، نورې وچې میوې وي او ډیوه وي، او بله د خاطراتو ټوکری ده. د هغو تیارو اوږد درد راته غږوي چې انسان د زمان او د مکان په قلمرو کې څټه پرېښي دي. او درېیمه خبره هم شته، ځکه چې موږ یو یو د رڼا پرېکړه لرو. هغه ځلي و بدي وجود چې د وجود دننه مو ویده دی، دې ته انتظار ګالي چې آګاهیم بلوغ ته ورسېږي او دی بیرته د عشق و رحمت اقیانوس ته ګام کیږدي.
ډاکټر فرید یونس چې په امریکا کې د تاریخي او ټولنیزو مسایلو کارپوه دی، د یلدا په اړه وایي:
یک لغت سریانی است که به معنی زایش و تولد معنا می
کند. یلدا یا د چلیش پا د سریانی شبی یک کلمه ده چه د لمر د زیگیدو یا پیدایخت معنا لري. ابو ریحان البیرونی دا میلاد یک بر یاد کرده چه هدف د لمر پیدایخت ده. دا د کورنۍ لپاره یو ښکلی کلتوری شپه ده او له دین سره هیڅ تړاو نه لري.
قطعا نیست یک مسئله عرف منطقه است. تجلیلش کدام ممانعت هم ندارم.
د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو د تعریف له مخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او یو د بل منلو د سمبول په توګه نمانځل کیږي. که څه هم یو شمېر افغانان وایي چې اوس هم دغه شپه په لویو او وړو غونډو سره لمانځي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره د نورو محدودیتونو تر څنګ په کلتوري جشنونو کې هم بدلونونه راغلي چې د یلدا شپې په ګډون ډیری دغه جشنونه په رسمي توګه نه لمانځل کیږي. تیر کال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي و چې دوی د هر هغو مراسمو مخالف دي چې په اسلام کې نه وي او لمانځل کیږي.
د یلدا شپې په باب راپور مو واورید. د میدان وردګو ولایت مالداران شکایت کوي چې د لبنیاتو تولیدات په زیاتېدو دي، خو د پروسس لپاره کارخونې نشته. دوی وایي دا د دې سبب شوي چې دوی خپل لبنیات په ارزانه بیه وپلوري. نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت مالداران وایي چې د لبنیاتو د پروسس د خونو نشتوالی د دوی کاروبار ته جدي زیان اړولی دی. دوی زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې په زیاته کچه لبنیات تولیدیږي، خو د پروسس لپاره هیڅ اسانتیا نشته. دوی وایي د پروسس خونو د نشتوالي له امله د دوی تولیداتو په بازار کې خپل ارزښت هم له لاسه ورکوي. مالداران ټینګار کوي چې د پروسس د اسانتیاو نشتوالی نه یوازې د دوی ګټه کموي، بلکې د سیمه ییز اقتصاد پرمختګ هم ځنډوي. محمد عیسی چې په میدان وردګو ولایت کې د لبنیاتو یو فارم لري او مالدار دی، وایي
چې میدان وردګو ولایت تقریبا 99% خلک چې ټول په مالداري او زراعت باندې بوخت دي. یعنی میدان وردګو ولایت کې تر اوسه پورې یو عادي کارخانه نه دی لبنیات استه دی چې شینسته. که اسلامي امارات په دغه غږ بش کې د اسلامي امارات دغه میدان وردګو ولایت کومه کارخانه دی لبنیات او یا دی پنیر دیار چې یو کارخانه ورته جوړه کې د مالداران ډیر خوښ دی او ډیر تشویقیږي. خو بعضی مالداران چې دی په کور کې بل عاید نه لري، هم دغه دی غو دی مستو شدو مستو دغه پیسو ته اړولې دي، هم دغه باندې روزانه دی خپل ژوند چلی. مالداران په دغه بش کې ډیر لستون سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وډي کې وډي زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابېږي شو دی وخت په وزي ډیر بندی راځي. خدا که په میدان وردګ ولایت کې خپل یو دانه کارخانه ای، مالداران به ډیر خوشاله یو ډیر خلک تشویقیږي چې له مالدارۍ نه ګټه واخلي.
دغه ولایت یو بل مالدار او فارم لرونکي حاجی عبدالرحیم بیا هم ورته نظر لري، خو وایي سوداګر باید په دې برخه کې پنګونه وکړي.
په د لبنیاتو د پروسس په برخه کې موږ له ملي تجارانو څخه سرمایدارانو نه مهم د غوښتنه ده تر څو د فابریکو په جوړولو شرکتونو په جوړولو کې لا زیات کوششونه وکړي تر څو چې موږ د خپل لبنیات چې کوم دي د مالو نه تولیدو ته دلته راته پروسس کړي او نورو ولایتو ته انتقال او نورو ولایتو ته.
د کرنې او مالداری ریاست د مالداری او حیواني روغتیا امیر ډاکټر محمد الله شهید زیوای په دې وروستیو کې د میدان وردګو په ولایت کې د لبنیاتو تولید د پام وړ زیات شوی دی. نوموړي زیاتوي چې د دې برخې د لاشو پرمختګ لپاره د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول اړین دي.
منګا کوشش کوو چې په خپل دی ولایت کې ځکه منګا تولید زیات لرو د شودو او دلته یو پروسس مرکز تر کار لاندې ده. ان شاء الله په نږدې وختو کې به دا په پروسس باندې تبدیل کوو. ځي جمهوری مرکز ده، نو منګا وزارت سره هم په تماس کې یو، نور مؤسسات سره هم چې دغه د منګا د دې ولایت کوم مالدارانو او فارمدارانو ته چې شودو تولید لري د دوی لپاره پروسس مرکز جوړ کړو چې د مونږه شودې نورو ولایتو ته هم لاړ شي.
د میدان وردګو ولایت نږدې 80% خلک خپلې اقتصادي سرچینې له کرنې او مالدارۍ څخه ترلاسه کوي. د لبنیاتو د پروسس خونې نشتوالی د دې سیمې د مالدارۍ لپاره یو لوی چیلنج دی. د میدان وردګو ولایت د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول نه یوازې د مالدارانو لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د دې ولایت د اقتصاد په وده کې هم مهم رول لوبولای سي. مالداران هیله لري چې حکومت او مرستندوی ادارې د دې برخې د ښه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو